بجه او دیرش دقیقی دی پا مکری خبرونو تا. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې. هغه ویلي دي چې دا یوه سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلي بایدن دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې. بایدن د 2020 کال په دوبي کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځانوژونکې حمله چې 14 امریکایي سرتیري او له 170 زیات افغانان یې ووژل او پرې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومنله یو تراژیدی وبلله. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پالغړي د هغې لایحې په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د استازو جرګې پرېکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایې اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایک جانسن دیګه خبریالانو ته وویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د جرګې جمهوری پالو له 13 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن ادارې غاړې ته واچوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خپرونو لګیدلی بندیز لرې کړي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کوونکي بی لیې له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د میرمن لیې په وینا دا اقدام د دې لپاره یوه هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیله بدل شي. د دې نویو محدودیتونو له مخې هغه خبریالان چې د سیاسي بحثونو ژوندۍ خپرونې چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خپرونې ثبت کړي او له خپرېدو مخکې هم د طالبانو تایید واخلي. د لبنان روغتیایي چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د حزب الله پر هدفونو د اسرایلو د وروستیو دوو ورځو هوایي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1540 ته رسیدلی دی. له بلې خوا په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرایلو په وروستیو حملو کې د لږ تر لږه 20 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتو زور اخیستی، خو اسرایلو ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې حزب الله له خپلو پولو لرې کړي. اسرایلو د دوشنبې په ورځ د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې زرګونه کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. د اسرایلو د پوځ په وینا پرون له لبنان څخه د دې هیواد پر جنوبي سیمو څه باندې 300 توغندي وویشتل شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو وغوښتل چې له کیف څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. بایدن وویل پوتین اوکراین ویجاړ کړ خو دا هیواد تر اوسه هم آزاد دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له دې مخکې د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې غوښتي وو چې د دې پر هیواد د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي. بایدن همداراز په غزه کې د جګړې په اړه له اسرایلو او حماس څخه وغوښتل چې د هغه اوربند موافقه ومني چې واشنگټن پرې له قطر او مصر سره یو ځای څو میاشتې کار کړی. دا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د امریکا د ولسمشر په توګه د بایدن وروستۍ وینا وه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ترافیکی پیشیم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغي پیشیم د انسانانو د قدمو سره تړي. مسائل په پل پوری اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختی تړي.
پاک سره افغان کورنۍ کې د نوې ناوې پاک لده خبرې ډېرې وي چې زینې پال په نیک شګوم نیسی، خو زینې نور بیا لوا د ورسته د خسر په کور کې د هرې بد پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ویستله، اوس ته څو کال کېږي هته د پلار کری نه پرېږدي. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دیاکلت سوي
دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی البته.
نن هم دا موضوع څیرو ملتي هم وکړي. قدر من اوردونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي، که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي، نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله چې لای نامزد د سیمې بیا د خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي، یعنې څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي، چېرته حادثه څه وکړي، دا ټول د دې جلۍ په بخت پورې تړي. یعنې وایي چې د دې په قدم ښه نه و کسان. یعنې همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلې چې کله بیا هغه واده شوې د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري، اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وایي چې د دې قدم ښه نه و زموږ په کور کې چې کله راغلو زموږ بختۍ راغلې او ډېرو ستونزو سره مو سر شو. نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. علم، تعلیم او تشنه ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي، دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښت ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دي. علم یعنې فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې، دوی ټول له علم نه بې خبره دي او دا ټول هغوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګیوالې کیسه کوي. وایي له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاده کړله، د هغوی په کور کې خسرې مړ شو. چې کله خسر مړ شو، اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم دې ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له د هر څه نه محرم کړې وه او خپله د خاوند یې ډېر پسخت ګیر و. اوس چې کله یې بې باد له څو کلونه یې واده کړه، خپل کور ته بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم، هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم، اول خپله زه ډېره ورته درد نه کېږم. چې کله یې واده کړله، اوس هغه خپله په پوهنتون کې وه. اول له پوهنتونو درسونه د شینو نه یو ویستله، اوس ته څو کاله کېږي هته د پلار کری نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي، او ډېرو مشکلاتو سره سر د دې قدم خراب و. او یعنې بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې، یعنې ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنې له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه. د هغې ښکلا، هر څه، یعنې دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنې له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پیښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسی نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پیښه کېږي، د کوژدې پیښه، او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي، د دغه کوزی سره تړاو ورکی یا پل به بخت بولی. نو دغه پیش د دې قدم سره یا د دې پل سره تړل یو خرافاتی فکر دی، او دغه خرافاتی فکرونه دلته خورا ډیر دي. ډیر لوستي کسان دغه خرافاتی فکرونه مني. خو پیش نه وسوي چې دراغله دا پیش شوه، خو څوک نه بیکاران اوس دغه بیکاري لازم کسان دغه خپلو خرافاتی فکرونو زیږنده بولی. لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنه کې بیکاري زمینه برابره کړې، موضوع نور برابر یغه نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نور سره لري، هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري، او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پېښه سوی. که ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی، او دې تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا دا بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي. نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري، خو بې له هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي. هره کورنۍ لس شل غړي لري، د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدې زغمل، د هغوی ټول سپک سپور زغمل، د پیغور او د هر غړي مسلې د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري، او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي.
یو مېرمن چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي اوس درې لونه لري، خو لا یې هم د خسر کور په دې ځوروي چې ستا قدم ښه نه و، زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله. هغه د ځان په اکله وایي
سل فیصده دغه هغه شاید یم، خاطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی، او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم، یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل شوی وي. کوم عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراسې ته ودرېدې، دې بخت څومره کار کوي، او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري، که هره پېښه واقعه په کور کې منځته راسي، یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي، دا ټوله قصروات یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې چې نوې ښځه ورته راغلي، دا ټوله هغه د دې تومت په دې پورې تړي. او په ضمن کې وخت په تېرېدو دا سره دا دومره بد سلوک سره کوي، ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري، د هغه قدر دانه ونه ګوري، نو په دا کور کې د مینځ په صفت او سیږي. او په ځمن کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت دوی نوم ور کړی، د سیده بې قسمت موږ کور ته رالو، کور ټوله را ټوک ټوک کوي. البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کوم ښه چلند کړی دی که نه دی کړی، دا خو نه د خدای پیښې دي چې منځته راځي. دوی دا ټوله قصروات د ښځې مربوط کېږي، او که چېرې ښځینه اولادونه اوسې هم هغه دا بې قسمته ده، نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده، یعنې هر تومت سي وي هغه په دې پورې تړل کېږي. که چېرې خاونې مړ سي، یا په اصطلاح خاونې معتاد سي، یا خاونې بېکاره سي، یا هم خاونې بل د خپلې خانمې سره یو بد کوي، دا ټول الزامات په یو ښځې پورې تړل کېږي. د ښځې په نوم یو خالي نسخوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپل هم د همداسې مېرمنو له ډلې یاست، یعنی د خلکو د بدو فکرونو قرباني یاستئ، د خلکو د غلطو عقیدو قرباني یاستئ. چې کله یوه مېرمن ودیږي او په کور کې څه کېږي، مېرمن ګرامه ګڼي، که درته ووایم مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوې یاستئ؟
زه خپله چې کله راواده سولم، خاوند مې یو کال مخکې لا نه اوس برابر، هغه یو روحي مشکل درلودې. کله چې زه جبري ورته راواده کړم، نو دوی کمسینه هم وم، ډېره کمسینه وم، پلار مې په کور کې نه و، ټوله هغه مسؤلیت ټوله د مشرانو انا او داسې د مشر اکا او د دوی په لاس کې و. کله چې راواده کړم، نو هغه خاوند چې هر برخوز ما سره کوم ظلم کوي، یعنی په داخل په کور کې به هم داسې و، هغه به ځین وسول، دوی به هغه بد شګون ما ته راوړېده، بد شګون خانه مې ده سیده مې راواده کړه. هغه نارینه مداسو وخت په تیرېدا سره سي هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه، لور مې پیدا سوله، نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو. او زما سي دومره غلط استفاده کوله، پرشته ځان سلیر وي ساعته به ولاړو، نه به د شپې خوب و، نه به د ورځې خوب و، چا به دا نه ویل ستام د یو مسلمان اولاد ده، یو رحم باید باندې وکړو.
علت دا و چې دا بدشګومه ده راغله د موږ زوی مریض
خیر یس، یعنی دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو. زوی اولوم نه اوسم، دغه سړی اولوم نه اوسم. دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي. کله چې ښځه راواده کړي، بیا نو ښځه سي په هغه پورې وتړلې، بیا نو ورته وایي والله دا ټوله قصور واته ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راجې کړي.
څومره بد وضعیت د سره وسه او څومره سخت در باندې تمامیدله؟
ډیر بد حالت سکله تا جبري را ټینګوي او ساسره جلسې تیری کوي او په زمن کې ساسه هر ډول غلط استفاده کیږي او کله سي تر وځي څه کوم قصور نه لرم زم د یو مسلمان اولاد يم زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشران ته تر ولاړېږي په تابان تومت لګي ورزه د ټولو قصوروات ته د ټولو ملامت ته زموږ سره ګورک نه دي طلاق ته پرېږدي نه دي خپل کور ته پرېږدي دلې به ورته ووسي سلیل به ساته دی په چوپړ کې اخته یې اما ته به اس اح نه کوې وهل کوټلې را کړې دي داسې یو غټ لرګی وو په دا سره وکې لیدلې وي نه دا کور باندې ټکوي داسې غټ یو پنډ یو لرګی جوړ کړی دغه کور او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي ستا دوړې ایسته کړې دغې را وخت پښې او لاسونه را تک شنه کړه دومره سخت یې ووهلم دومره سخت یې ووهلم اخر زه د هغه تخت لاندې سولم سې ځان مې خلاص کړ سي د تخت لاندې سولم دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ په دا حال کې ما کار هم کوي ولاړ سوم کار په هغه مازیګر کار نو وکه کوم مسولیت سم تر دې غاړه کړو هغه په وخت سره سرته ورسو دومره مسلمانو سره ته ویلې واسي یو ملهم ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري کې نه لري فرشته جان تقریبا 3 هفته زداسي ولم 3 هفته وخت ډیر دی 3 هفته ما لاسونه تک شنه وکړو
تر اوسه به هم دغه ورځ په تاسو باندې روان دي ظلم زور چې ته بد شګوموي لواده ورسته د موږ زوی مریسته تر اوسه بیا هم دا حالت هم د سی روان دی
دا حالت هغه سی روان او روان او د غبرسته سی وهل کوټل ډیر سو دا درې مډور سمې پیدا سوال چې غریب غاری ولې وای دا د بد قسمت ده دا خپل دغه قسمت موږ خو ایستنه دی ورکړی بیا دا لور سمې پیدا سو یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشاله وسې موره مرست کله سی خوښه را ولر سی وای سی د المسی شه د سی سی وای مرست نه ژوند تا وسبن وکي یو مور و مسی را پټه میکړه او د ځان سره میغه کړه بیا دا غوړو سه ز خپل اولادو باندې وټار سولم او کوچنی مؤمنان و زکه زما روحي فشار دومره خراب سه سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غوړه کړم یو سی باید یو تاس چم وک نور په ازادي نسته هیڅیر نه پریږدي دا غوړو سه غلنه بس اس پلان وینې وې سی باید بلار سه په شپو باندې سی ولارم کله سی حالت زما پلار از ما کوم حالت وری دي زه په ډیر بد حالت کې وم دا غفلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ دا انسټیټیوټ می خلاص کی طب می وای
یعنی له واده ورسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د ټپ پنځای وای
واده ورسته سې د اخیره نه کوچنی نه پیدا سوله سې زه په ډیر بد حالت کې وم او د تخاون نه پرېښولم د خسرګنی یو رقم تومتونه یو رقم خبري ار ډول سې یو بدنوم په په ما پوری بیا دې
کده سره توې چې دا دومره سختي په ژوند کې راغله څنګه د مقاومت سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورک ځان ته ریسه رقم تسلیات ورکاو
پخښ بو کې ځان ته متصلی اس اومند نو ځکه کومه وضعیت سره سم خو ما دا فکر کوي چې شزه اول خپل د پلان د کور یو امانت کله سي هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسولیت کې ورته چاو کې ژوند دی پرې شو نو د بل کور مسولیت ځکه زموږ په مفکورو کې هم دا پېچ کړی سوی سکله ما دا وضعیت ویلې دې سي هغه به خیره ولاړ سو نه په توپکو نه په لباس نه په بی حیايي نه په مرګ وزو زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري وکړه فقط دومره راته یاد کړل چې ته خپل پښو باندې ودرېږې زه یو ډاکټر په صفات د روان شناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاد کړل چې ته وایې یو څه زده کړه وکړې تبیا کوي سی یو زفم تلسته کې ذکر ما هر سیر کړو سی کوم درس ما ویل زما هر سیر او بیا سی زده پلار قرارالم ما خپل پلار ته یاد کړم زه او کوچنواله سه د ذکر دې شو کړم غواړم چې خپل علم ته دوام ورکم او خدای بخښلی بابا بیا ما ته غسنات جوړ کړ زه په نن سم کې کښینولم کله سی زه به کور ته راکلم او کوچنی لور ته مشه دی ورکول سار به ولاړم فرشته جانې مازګر به راکلم دا غزګر د شیدو سدا سی کله کو درې دې د قلیب ملنده ما به شرم د غم سنفیانو ته نس وای ویلې زه خپل ته د شیدو یو کوچنی لرم په کور کې زه سی به کور ته راکلم بیا ما کوچنی مړکړه په دا حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې موږ اورې ورزو پتي جوړو زموږ ښځه مو وکړ سواله دا کیسې مې سه بس غماله نه قلم کتابچه یې زما سه یې کړې و چې زه باید قلم څنګه وینستم څنګه خط ولیکم قسم په خدای کې زما قلم زده و سه زه څنګه وینستم بیا دا وروسته سه دا حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلې پلار ور سره کاو کله سه بزه ډېر ورختا سم په جوړا بس ولوم ډېر رواني حالت خراب سو خدای بخښلې بابا برات یاد کړې زوی ستر سره مخبل زکړتي ادامه ورکه هر څوک سیار سوه یغه دی وای چپ کیسه که ما کرزه در سره مرشی ته ضرورت یې زه در سره دده دا یوه خبر به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بیرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کار یوه ورځ بیا کمه سوله هغه د مکتب خلاصېږي. په دغه طریقه سې مبارزه سره سما دولسم خلاص کړي. دغه وروسته بیا قابلګي مې شروع کړه، قابلګي مې خلاصه کړه، هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنې ماته اجازه نه راکوله، هغه سی به هر وارد از ما په کامیابي خبر سولې، دا خو بیا مخته ولاړ. باید دا مخکې له مخکې را وګرځو. خاون مو دغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنې. بیا ما سیتي پونځه انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول. راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې چې دا د کامیابه سوې ده تی پونځه. تاده ورسوم دی خپل تی پونځه ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل زره په یادوم ډېر دردوم کېږي.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او آرام ژوند ولرې. ډېره زیاته مننه
سره،
ښه وخت درته غواړم. اوس
مننه ګرانې، سلامت اوسئ، الله مو مل شو.
د موضوع د لارو خانه کولو لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوې ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلام پاره څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلې.
دا مونږ ډیر اوریدلی دي، په خپل مولې دلی دي اوریدلې مو دي چې سړی مثال د خبرې واده و کې ناوې راشي سبب دې کور کې حادثه کیږي، نو به وچه ولا دا خزه بدبخته و او دا خزه دسی و دا خزه دسی و. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دنه علاوه کمن او تاسو متوجه شو، اساسي خبرې ته هغه اساسي خبره ده چې مونږ په دوامدار شکل کوملایان دي، ک انجنیر صاحبان دي، ک د ټولنې نور وګړي دي. البته دا به مونږ به ومنو چې ټول وګړي البته زنان او ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي، زکه چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحنو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس مونږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ شر دغه واده وشو چې مونږ یو چې دغه خزه راغله د فال نیک نو دا بدو، ځکه د حادثه وشو ولې دا نه وجودي سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو. نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی. مونږ ګوته دغه زنانه وته نیولې ده. نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسو هیڅکله ټوله دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسولی. او کچرته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته फायदा ورسوي، تاسو لګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسو له دغه फायदा او ګټه نوی لیکلی، تاسو لګټه او ضرر نشي رسولی. مګر ګټه او ضرر د چا پلاس کیدی؟ هغه د الله پاک پلاس کیدی. نو په دغه کم ځنه اولی زنانه مونږه ملامت کو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات واردیږي، دا ډیر د والدینو لخوا هم کیږي. د باندې دوه طرفه ملامت کو، د دنه لوخوا دغه تبعیض کیږي، ځکه چې ماشوم منګه ولرو من کوشش دارې چې په لور باندې تعلیم وکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې تمور او پلار دواړه په شریکه زیاده اومدلته، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو وسو مکاتبونه بندي د بدبختانه، خو کله چې دوه مکاتب ولاتله او را بغله کده خور به مخ خراغله کور دنو کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه چې روړ دی راشي هغه سره به یو ځای جوړه وخره. خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه چې خور دی راشي ته وسره جوړه وخره. ګوره دا مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده. تبعیض موجود دی. هیڅ کله یو خور همیشه د ورور اغه بویناکی اغه د دوزو نډه کی جرابې وینځي، په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خوله شوی جرابې وینځي. آیا موږ تاسو لیدلی چې یو ورځ یو ورور را پاتدل د خپل خور سری زور کړی؟ ولې موږ له داعیب ښکارا شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکارا شي؟ ولې چې اغه اسلام مبارک دین ترڅو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی، موږ په د باندې وشرمېږو چې زه خور له سر زور کم، یا زه په د باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکم. نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا موږ د دین نه خبرې ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نسی دا د اسلام له دایره د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولی چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. یعنی دا نه بخونکي عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نسی، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکي، او انده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، د دلسوی دي چې په دې کورانه یو کې بیا
له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته یې نه پرېږدي او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بدشګومه یې، د تا قدم شوم و موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څه وکړي په دغسې وضعیت کې او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي، موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د ده په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلی دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجراوي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي، دنه خو ګیله نه شو کولی. دا به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي، ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې وایو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي، دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي او خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته او لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنیو کې چې د الله نه وېرېږئ، دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولای چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغې شرکي الفاظونه او د دغې شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک ورسره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکې، او ده به دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغه جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ، تاسو نم ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. Oh,
تخبور